سه تازه اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدین.
مننه کوم مصطفی صدیقی. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. په دغه پروګرام کې چې تر نه بجو دوام کوي او روسیه وایي افغان طالبانو راتلونکي میاشت په خبرو اترو کې د ګډون لپاره د دې هیواد غوښتنه منلې، خو افغان حکومت وایي تر اوسه یې رسما په دې اړه څه نه دي اورېدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د پاکستان له نوي حکومت غواړي چې د افغانستان د امن او ثبات لپاره خپله هڅه وکړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونه سره ټکی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغان چارواکو هغه سرګندونې رد کړې چې ګوندې روسیه غواړي افغانستان کې طالبان د داعش د وسلوالې ډلې په خلاف وکاروي. افغان چارواکي وایي د ماسکو د راتلونکو خبرو اترو په اړه دوی ته تر اوسه رسما معلومات نه دي رسیدلي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام دویمه لوبه کوي او مایکروسافت شرکت ویلي دوی د روسیې لخوا د هکولو هغه نوې هڅې موندلې چې په نومبر میاشت کې د امریکا د کانګرس تر انتخاباتو مخکې د امریکا یو شمېر سیاسي ډلې هدف ګرځولي. پوره خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغان چارواکو هغه سرګندونې رد کړې چې ګوندې روسیه غواړي افغانستان کې طالبان د داعش د وسلوالې ډلې په خلاف وکاروي. په دې وروستیو کې روسیې رسنیو په موسکو کې د افغان سفیر عبدالقیم کوچی له قوله ویلي و روسیه غواړي په افغانستان کې طالب وسلوال د داعش د ډلې پر خلاف وکاروي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبې پر ورځ وویل
Я не могу себе представить, как даже гипотетически Россия может использовать Талибан.
زه د دې احتمال هم نشم تصور کولای چې روسیه دې ممکن له طالبانو څخه د داعش پر خلاف جګړه کې کار واخلي. موږ د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره په خپل ټولو امکاناتو جګړه کوو. موږ په دې جګړه کې د سوریې د حکومت ملاتړ کوو. موږ په دې هدف له عراقي ځواکونو سره مرسته کوو او دې کې شک نشته چې موږ غواړو د افغانستان خلک داعش په خپل خاورو کې وځپي. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په فبروري میاشت کې د امریکا کانګرس ته اندېښنه ښودلې وه چې پاکستان، روسیه او ایران طالبانو ته مشروعیت ورکوي او له دې ډلې ملاتړ کوي. افغان چارواکي وایي د موسکو د راتلونکو خبرو اترو په اړه دوی ته تر اوسه رسما معلومات نه دي رسیدلي او په اړه یې دریځ نشي اعلانولی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت احمدي دا خبرې د سه شنبې په ماښام وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل افغان طالبانو په هغو خبرو کې د روسیې لخوا د ګډون بلنه منلې ده چې ټاکل شوې د سپتمبر د میاشتې په څلورمه نیټه موسکو کې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و په دې خبرو کې به پر روسیې سربیره د افغانستان، پاکستان، ایران، چین او هندوستان استازی هم برخه ولدی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی وایي تر اوسه موږ ته رسما څه نه دي راغلي چې غبرګون وښیو. وګورو که راتلونکې اونۍ موږ ته څه راورسیږي نو بیا به خپل غبرګون ښکاره کړو. روسی چارواکي وایي د موسکو د غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې پروسه کې پرمختګ وشي او دغلته هر څومره زر چې ممکن وي سوله وشي. نن چهارشنبه افغانستان او ایرلند دویمه شلوره لوبه کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ د دې سیالیو لومړنۍ شلوریزه لوبه د دوشنبې په ورځ ایرلند په کوربتوب په بریډي ښار کې وشوه چې پکې افغانستان 1400 منډو باندې ایرلند مات کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته د نننۍ دویمه شلوره لوبې د اهمیت په اړه وویل.
دویمه شلوریزه سیالۍ موږ لپاره ډېره زیاته مهمه ده. موږ باید دا سیریز وګټو او که درې صفر موږ ګټلا به سي چون اتم مقام موږ ته ساتل پکار دی. او درسم د ډسمبر 2013 پورې که چیرته موږ اتم مقام وساتو نو موږ به د نړیوال جام د شلوریز نړیوال جام په 2020 کې به کیږي. د هغې نهایي پړاو ته به موږ لاره ومومو نیخ په نیخه.
د افغانستان او ایرلند درېمه شلوره لوبه راتلونکې جمعه ترسره کیږي. ورپسې ټاکل شوي دواړه ټیمونه خپلو کې درې ورځنۍ لوبې هم ترسره کړي چې د اګست میاشتې تر پای دوام کوي. په لوبو کې پاتې کیږو. د افغانستان د بیلابیل ورزشي ټیمونو شاوخوا اتیا لوبغاړي همدا مهال په اندونیزیا کې دي، چېرته چې د آسیا د 45 هیوادونو ترمنځ لوبې روانې دي. افغانستان تر اوسه پورې د وشو په لوبه کې د برونزو مډال اخیستی او تمه ده د وشو لوبغاړی خالد هوتک چې لاوس او پاکستان یې مات کړي دي نن له چینایي لوبغاړي سره لوبو کی او په ګټلو سره به فائنل ته لار پیدا کوي. د تکواندو لوبغاړي هم نن سهار لوبي کوي. مایکروسافت شرکت ویلی دوی د روسیې لخوا د هکولو هغه نوی حادثه مونډلی چې په نوومبر میاشت کې د امریکا د کانګرس تر انتخاباتو مخکې د امریکا یو شمیر سیاسي ډلې هدف ګرځولي. مایکروسافت ویلی د هکرانو دا ډله چې د روسیې له حکومت سره تړاو لري د انټرنیټ جعلي ادرسونه یا ډومینونه جوړ کړي چې په وسیله غواړي په واشنگتن کې د دوو هغو محافظه کارو څېړنیزو ادارو په نوم ځان معرفي کړي چې د کرملین منتقدان دي. دا شرکت وایي روسیې هکرانو همدارنګه په درې نور ډومینونه هم جوړ کړي چې داسې ډیزاین کړي لکه امریکا په سنا پوری چاړه ولري. مایکروسافت د هکرانو دا ډله سټراتونیم په نوم یاد کړی چې ځینې نورې د فینسی بیر په نوم هم یادوي. کرملین رد کړی چې ګوندې د هکران د روسیې له حکومت سره تړاو ولري. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوږدې مودې شخصي مدافع وکیل منلی چې د انتخاباتي کمپاین د مالی سرغړاوي او نورو جرمي تورونو قبول کړي. دا د ولسمشر ټرمپ لپاره یو بل لوی قانوني گزار ګڼل کیږي. د میشل کوهین لخوا پر د لګیدلو تورونو د منلو خبر د سې شنبې په ورځ په داسې حال کې خبر شو چې د امریکا د ولسمشر لپاره ستونزې په زیاتېدو دي. تر دې مخکې د ورځې په پیل کې د ورجینیا ایالت په الکساندریا کې فدرالي منصفه هیئت د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر پاول منافورت د بانکی او مالی درغلیو په اتو قضیو کې مجرم وباله. او آذربایجان د جرمنی د پارلمان یو غړی البرټ وایلر ته اجازه نه ده ورکړې چې راتلونکي میاشت کې باکو ته د سفر پر مال د جرمنی له صدر اعظم انګلا مرکل سره ملتیا وکړي. دا ځکه چې د جرمنی د پارلمان دی غړی د نګورنو قرهباغ سیمې ته د آذربایجان له اجازې پرته سفر کړي. د جرمنی د حکومت ویاند سټیفن سایبرت د سیشن می پروس خبرلونو ته ویل د آذربایجان چارواکي د نګورنو قرهباغ د لنجمنې سیمې په اړه خبرو تر کې همکاري نه کوي. په عین حال کې آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د وایلر نوم په هغه اشخاصو کې شامل دي چې آذربایجان په خپل خاورې کې حضور نه غواړي. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې روسیا وایي افغان طالبانو منلی چې په راتلونکي میاشت کې په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې برخه واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې غونډې تر اوسه خبر نه لري.
رسما به ما چیزی نرسیده. پس از اینکه رسمی ما واکنشمون و استقبال یا عدم استقبال یا هر موردی دیگر با شما شریک کنیم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وایي د پاکستان حکومت باید د افغانستان د امن او ثبات د ټینګېدو په څوکې راغنده رول ولوبوي.
At a time when President Ghani has been so forward leaning,
اوس چې د افغانستان د ولسمشر وړاندیز لپاره خرکلی سره مخ شوې پاکستان هم باید د افغانستان د سولې په برخو کې هڅو ته زور ورکړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو نوی وزیر په خپل لمړنۍ مهمه وینا کې پر اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې پر روسیې بندیزونه زیات کړي. د پروګرام دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم واوري. به هم خراغلی. روسیا وایي افغان طالبانو راتلونکي میاشت په خبرو اترو کې د ګډون لپاره د دوی غوښتنه منلې ده. په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سې شنبې په ورځ څرګندونې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې خبرو کې به د افغانستان، پاکستان، ایران، هندوستان او چین استازي هم برخه ولري. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت ته تر اوسه د ماسکو په خبرو کې د ګډون بلنه نه ده رسیدلې او کله چې رسمي بلنه ورورسیږي دوی به په اړه دریز اعلان کړي. نور حال د اجملان پر ریپورت کې.
روسیا وایي طالبانو په هغه خبرو اترو کې چې د سپتمبر د میاشتې په څلورمه نیټه په ماسکو کې پلان شوی د دوی لخوا د ګډون بلنه منلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سې شنبې په ورځ په سوچي کې خبريالانو ته وویل ماسکو طالبان د سپتمبر په څلورمه نیټه د خبرو لپاره وربللې او هیله لري چې ګټورې خبرې اترې به وشي. د لاوروف په وینا د طالبانو لومړی عکس العمل مثبت وو او دوی پلان لري چې په دې خبرو کې برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر په څلورمه نیټه د مسکو په خبرو کې به پر طالب استازو سربیره د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هندوستان استازي هم برخه ولري. روسی چارواکي وایي د دې خبرو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې پروسه کې پرمختګ وشي او دغه تل هر څومره زر چې ممکنه وي سوله وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د امریکا په شمول نورو هیوادونو ته هم په دې خبرو اترو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. خو افغان حکومت چې د قضیه یو اصلي لوري دی او تل په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په خبرو اترو ټینګار کړي، وای دوی تر اوسه پورې د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی په دې اړه د سې شنبې په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل
د موروز نشته خراب تاریخ شنو شویدیم.
خغلی احمدی وای دا غونډې په اړه چې ټاکل شوی مسکو کې جوړ شي زله تاسو خبر شوم، موږ ته په دې اړه رسمن تر اوسه معلومات نه دی رارسیدلی. کله مو چې په دې اړه بلنه او معلومات تر لاسه کړل بیا به کوم هر عکس العمل درلود له تاسو سره به شریک کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی زیاته کړه د بلنې تر لاسه کولو وروسته به په دې اړه افغان ولسمشر تصمیم نیسي چې د مسکو د خبرو اترو هرکلی وکړي او کڅنګ. نو مولوی تیر کال د روسیې له خوا دې ته ورته د خبرو اترو د یو بهیر یادونه وکړه، وی ویل هغه مهال د افغان حکومت وختنه دا و چې دا خبرې اترې دی افغان حکومت ته وسپارل شي. خاغلی احمدی ویل د مسکو د وسنې غونډې پاړه به کله چې افغان حکومت رسمي معلومات ترلاسه کړل د حکومت مشرتابه خپل دریس په ډاګه کړي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغان چارواکو هغه څرګندونه رد کړې چې ګوندې روسیه غواړي طالبان په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې پر خلاف وکاروي. نوموړي له طالبانو سره د روسیې اړیکې څرګندې وبللې او ویل لاوروف وایي موږ له طالبانو سره خپل تماسونه پر کړي نه دي، دوی د افغان ټولنې یوه برخه ده، موږ له دوی سره په تماس کې او د دې تماسونو هدف په افغانستان کې د روسیې اتباعو او روسیې ادارو خوندیتوب دی. همدارنګه موږ طالبان هڅو چې وسلې پر مځکه کېږدي او له افغان حکومت سره یو ملي تفاهم ته ورسي. د انټرفاکس خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي امریکا په دې خبرو کې برخه نه اخلي. د دې ویان له خولې زیاته شوې د مسکو په فارمټ کې د ډول پخوانیو غونډو ته پکتو دوی باور نه لري چې د خبرو کې دی کوم پرمختګ وشي. وسلوالو طالبانو په وروستیو اونیو کې د خپل وسلوالو هڅو سره یو ځای په سیمه او نړۍ کې ډیپلوماټیک تماسونه هم پراخ کړي. په وروستیو کې د ډلې ازبکستان او اندونیزیا ته هیاتونه واستول او همدارنګه ویل کېږي چې د دې میاشتې په پایل کې په قطر کې د لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو سره هم خبرې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي د پاکستان له نوي حکومت غواړي چې د افغانستان د امن او ثبات د ټینګېدو په څو کې راغنده رول ولوبوي او هغه ترګري ډلې وځپي چې د دې واد له خاورې پر افغانستان حمله کوي. د مرکزی او جنوبي اسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د سیشن په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې ویل پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګېدو کې مهم رول لوبولای شي او دا هیواد کولای شي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې هغه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي یا هم لغپلې خاورې وباسي. په دې اړه نوریاس نوري یو ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکزی او جنوبی آسیا د برخې مرستیال الیس ویلز وایي پاکستان د افغانستان په امن او ثبات کې مهم رول لوبولی شي او د دې هیواد له نوي حکومت هم غواړي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. میرمن ویلز دغه څرګندونې یو شمېر آسیایي هیوادونو ته د خپل سفر له پیلېدو مخکې د سیشن بی پورس په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. ویلز وویل موږ مخکې هم اسلام آباد ته د هغو ترهګرو په اړه چې له دې هیواده پر افغانستان حملې کوي اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له نوي حکومت هم تمه کوو چې د دغو ترهګرو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
موږ
دې حقیقت ته په پام سره چې ترهګري نیابتي ډلې تر اوسه په پاکستان کې امن ځایونه لري خپله اندېښنه څرګنده کړې او د دې هیواد له حکومت غواړو چې زیات څه ترسره کړي او پر دغو ترهګرو ډلو چې فعالیتونه یې له دې هیواد بهر متمرکز دي فشارونه زیات کړي. میرمن ویلز وویل د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د هغو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي دا مهمه ده چې د پاکستان د پولې په دواړو غاړو کې امن او ثبات ټینګ وي. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په دې ټینګار وکړ چې په اوس وخت کې چې افغان ولسمشر د سولې په اړه جدي ګامونه اوچت کړي اسلام آباد هم کولای شي په دې هڅو کې رغنده رول ولوبوي. دې ته په پام سره چې افغان ولسمشر د سولې وړاندیز کړی او نړیوالې ټولنې هم ملاتړ کړی او په اوس وخت کې چې افغان ولس د سولې غوښتونکی دی او هغه عکس العملونه چې موږ د کوچني اختر په مناسبت د اوربند په وړاندې ولیدل چې خلکو یې پراخ هرکلی وکړ، د طالبانو وسلوالو یې هم هرکلی وکړ او دا یې وښوده چې دوی هم له جګړو ستړي دي. اوس د دې وخت دی چې ټول لوري د خبرو د مستر شاکین او موږ هم له پاکستانه د دې ډېره تمه کوو چې دغه هڅې لا پیاوړې کړي.
میرمن ویل چې ویل کېږي تر اوسه څو ځلې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مستقیمې خبرې ترسره کړې. د دوشنبې په ورځ د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه هرو مستقیمو خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي، او هغه به یوازې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ مخته نه وړل کېږي. ویل زیاته کړه واشنگتن له طالبانو سره خبرې د دې لپاره نه کوي چې افغانان یا د افغانستان حکومت څنګ ته کړي، بلکې یوازې غواړي چې اصلي لوري چې د افغانستان حکومت او طالبان دي د خبرو میز ته د هغوی د کینولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغې لوړ پوړې ډیپلوماتې دغه راز وویل چې پاکستان هم دې ته هڅوي چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي تر څو دا یقیني کړي چې طالبان یا د خبرو میز ته کښېني یا یې هم له هېواده وباسي او بیرته یې افغانستان ته ولیږي او پرې نږدي چې د دې هېواد په خاوره کې خوندي پناه ځای ولري.
مو جنگ نغواړو، مو صلح غواړو، مو زیرانی نغواړو، مو آبادی غواړو، مو جهان نغواړو، مو علم غواړو، مو توپک نغواړو، مو کلام غواړو، مو غم نغواړو، مو خوشحالی غواړو.
ازادي رادیو ته غواګي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنی منځنۍ څپه او فم سره شارې پنځه باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدلای شئ. د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې باندې ازادي رادیو تصویري خبرونه هم خبريږي، کولای شئ هلته وګورئ. په دغه پروګرام کې به د دویمي نیمایي ډیره برخه د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه ته ځانګړی وی، خو اوس له کابل سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده. په کابل کې پرون ډله ییز بریدو شو، تر هغه وروسته ویل کېدل چې په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شوې وه. دا چې اوس وضعیت څنګه دی، د اختر دویمه ده، خلک راوتي دي، زی و راځي که څنګه؟ د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان نن دفتر ته راغلی او دا د لمک سره خبرې کوي. افغان صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. په ښار کې وضعیت څنګه دی، څه مو وکتل؟
نظر صاحب تا تا او ټول اوریدونکو زه خپل وار سره د اختر مبارکي وایم. سهار چې کله موږ دفتر ته راتلو مقابل کې وضعیت یو څه نورمال خو د پرون په تیر نه و. ښار کې خلک لیدل کېدل خو هومره ګڼه ګوڼه نه وه. د ارګ او دفاع وزارت همدارنګه نور مهم ډیپلوماټیکو ساحو ته تللې لارې ټولې بندې شوې وې، تلاشي کلکه وه او څوک یې نه پرېښودل چې ولاړ شي. نور خلک حاضر روان وو خو د پرون په څیر نه و چې داسې جام و جوش کې و یا تیر کوچني اختر په څیر باندې. وضعیت په ښار کې نه ده، تلاشیانې سختې شوې دي، مهم سړکونه بند شوي دي، خو بیا هم ښار کې خلک عادي تګ راتګ کوي. سنجی صاحب
مننه. د پولیسو چارواکو یا امنیتي چارواکو څه ویلي دي د اختر په مناسبت؟ د دوی تدابیر نور هم زیات شوي دي وروسته لغه چې پرون عمله وسوکه. څنګه
لخته نوړان د مطبوعات سره د امنیتی چارواکو غونډې لرلې، مطبوعاتي غونډې لرلې، په هغو کې ویلي چې موږ په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولي، اضافي سرتېري هم ځای پر ځای کړي دي، ښار امنیت ډاډ ورکړی. خو بیا هم پرون ورځ یو ناوړه پېښه رامنځته شوله. دوی تېره ورځ یو ځل بیا ډاډ ورکړل چې دوی به امنیت لا سختوي او د اختر په شپو ورځو کې به اضافي سرتېري په ښار کې په دندو ګمارل. لکه موږ سهار ولیدل واقعا داسې زیات شمېر کې سرتېري په دندو ګمارل شوي او تلاشیانې سختې وې، ځینې سړکونه هم بند شوي وو. خو ښار کې لکه د پخوا په څیر یا د تېر کوچني اختر په څیر یا د تېرې ورځې په څیر باندې زیات خلک نه لیدل کېدل.
ډېره مننه کوم رحمت الله افغان چې له کابل موږ ته معلومات راکول. ویلې چې نن په کابل کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي او د خبره چې د پرونی برید او حمله وروسته تدابیر هم زیات شوي دي او د خلکو ګڼه ګوڼه نسبت نور وختونو ته کمه ښکاري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ویلي څه کال د نورو کلونو په پرتله د څارویو بیې لوړې وي او د دوی اقتصاد کمزوری و. دوی وایي د کار نشتوالی او قیمتي خلک دومره ځپلي چې د قربانۍ لپاره هم د مال اخیستلو توان نه درلود. په کابل کې د څارویو یو شمېر پلورونکي د څارویو د بیو د لوړوالي لامل وچکالي بولي او وایي د نورو کلونو په پرتله یې د مالونو بازار سوړ شوی دی. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روانو نامنو ترڅنګ وچکالی د کار نشټواله او د خلکو کمزور اقتصاد غسدي چې خایسه کل زیات شمیر خلک د قربانی سنت پر ځای نشی کړای. د کابل ښار یو شمیر رسیدونکو وای په دې وروستیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره کمزور شوی چې حتی د قربانی د مال خستل توان هم نه لري. دوه تنو کابل خاریانو سلیم محمد او عبدالرؤف په دې ازادي رادیو ته داسي ویل
اقتصادي زیر زیف ده، په یو وخت چې ما سره هیڅ پیسې شمار نه وو، اوس د یوه قربانی دی پر پیسې نه لرم. درخونه الوار دی، پیسې ورک شو، خلک چې کومه پیسې دار و خرج ته ولاړ.
د زر نرخ نوا نسبت به سال
دی وی د تیرو کلونو په پرتله به یو څه لوړې شوې دي، بل خوا کاروبار هم بیخي نشته. زه په خپله هم حیران یم چې څه وکړم. د دوی په خبره هغه خلک چې بازار ته د سرویو د اخیستلو لپاره راځي، د بیو د لوړوالي له امله ټوله ورځ سرګردانه ګرځي او نشي کولی چې په اسانۍ سره د خپلې وسې مطابق سروي پیدا کړي. لوی اختر چې ډېری خلک یې د قربانۍ اختر هم بولي، لکه له نومه چې ښکاري تر ډېره د قربانیو او په بېوزله خلکو د پیرزوګانو رنګ لري. د قربانی حقیقت او حکایت داده چې ابراهیم علی السلام مسلسل دریش په خوب ولید. اخر ابراهیم علی السلام د الله تعالی د امر د پرځ کولو او حقیقت جامع ورغستلو لپاره د خپل زوی اسماعیل علی السلام د قربانی کولو تابع وکړه، ولی د هغه پرځ خدای تعالی د جنت پس را ولېګ او هغه حلال کړ شو. بیا هم دا ابراهیمی سنت عام شو. هر کال مسلمانان هم دا سنت ژوندې کوي، په لوی اختر کې قربانی کوي او په قربانی سره د الله تعالی د دې بشان رحمت شکرانې ادا کوي. ام افغانان وای په لوی اختر کې د قربانی همدې فلسفې ته په کتو قربانی کوي او د غوخو ډیره برخه په بیوزلو خپلوانو ویشي. په ورته وخت کې د سرویو یو شمیر پلورونکي د بازار د نشټوالي ترڅنګ د وچکالۍ له امله د سرویو د بیو د لوړوالي خبره کوي. د سرویو دوه تنه کاروباریان چې له ډیرو کلونو راهیسې د کابل په ټانګلوګر سیمه کې سروي پلوري، ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دې مال باندې د مونږ یو یو باندې 15,000 روپۍ خرچه راغلې ده. اوس یې څوک به یقین نه چې څوک راشي، یا راته 6,000 روپۍ وایي، یا راته 15,000 وایي، یا راته 4,500 روپۍ وایي. دا په خدای کا خپل ژوندونه نه پوره کوي.
وجه څه ده؟ ولې داسې
وجه قیمتي ده؟ څه نشته د مخکې کلو کې به خلکو ښه قرباني کولې.
هغه حساب کنه بازار نشته لکه په خوا چې وو. اوس یې لن خلک ډیر ژوبل دي، کاروبار نشته، نرخونه لوړ شوي، خلک عجزه شوي دي.
ولې دا ګران شوي دا مالونه د تیر کال په پرتله؟
خامخا مو خوشحالي م راغله سکه صاحب، اول نه مال ډیر ووته، اوس د اختر ورځې شوي، خامخا مشکل زیات شوي، قیمتونه ډیر چې لاړ.
علما د قرباني د حکمت او فلسفه پړوي چې قرباني سربیره پر دې چې یو ابراهیمی یاد ده، دا د الله جل جلاله په لار کې یو ډول سرخندنه او د الله جل جلاله د مننې ادا کول هم دي. د دوی په خبره کله چې بډایان د قربانۍ غوښه د بېوزلو په منځ کې ویشي، نو په مسلمانانو کې د دوستۍ او ورورولۍ احساس او روحیه ژوندۍ کیږي. دینی عالم محمد ابراهیم برکزی وایي:
د قربانۍ د اختر دغه ورځې همدردۍ، د تعاون او د کومک او د صله رحمۍ شپې ورځې دي. نو بناء د دې ورځو نه درس دا دی چې په دې ورځو کې انسانان په یو بل باندې شفقت وکړه، په یو بل باندې صله رحمي وکړي.
ښاغلی برکزی وایي: د نصاب په خاوندانو قرباني لازمي ده، او هغه چې وسې نه لري او قرباني کوي د واجبو اجر ورکول کیږي. مولوی طالب الدین قدری وایي: قرباني ډیر مهم مالی عبادت ده چې د اخروی ګټو ترڅنګ ټولنیزې ګټې هم لري. د ده په خبره هر هغه څوک چې د قرباني توان لري مهم عبادت ده، او نه باید دغه فرصت له لاسه ورکړي. د ښاغلي قدری په خبره څوک چې عاقل، بالغ، دانا، مسلمان او د نصاب خاوند وي، یعنی داسې څه ولري چې عاید وي لکه کور، سره زر، دوکان او داسې نور څه، نو قرباني پرې لازم او واجب ده. افغانان په داسې حال کې لوی اختر مانځي او د قرباني ابراهیمي سنت پر ځای کوي چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې روان کال هیواد له سختې وچکالۍ سره مخ ده چې د مالدارۍ پر سکتور یې سخته اغیزه کړې. بلخوا د کار د نشتوالي ترڅنګ د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت هغه څه دي چې ښایي سږ کال ډېر شمېر خلک قرباني کولو ته زړه ښه نه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غواګاستوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه لویدیزو مطبوعاتو تبصری وایي.
نیویارک ټایمز رسپانې د هغه راکټي بریټ پاړه لیکنه خبره کړې ده چې د سیشن بی پورست افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وینا پر مهال وشو. د ورسپانې په باور شاید حمله د شاغلی غنی د اکشن بی د ورسې د اوربند وړاندې سپور زد شوی وي او هغه ته ځواب وي. نیویارک ټایمز لیکي کله هم د طالبانو یو شمیر مشانو ویل دي چې دوی د افغانستان د حکومت له لوري د مشروط اوربند پر مسلې بحثونه لري، خو تر دې د مطالبانو په رسمي ډول دی وړاندې ځواب نه دی ورکړی. د سیشن بي پورس شکل ولسمشر غني پارک وینا کوله د شار په بلابلو سیمو کې د توغندیو د لګیدو ژغونه خبره شو. ولسمشر وویل چې حکومت د اختر پورس د یاغیانو له لوري د بیت ملرله ورسپانه وړاندې لیکي روس تر دې چې روانه اونۍ اشرف غني طالبانو ته د اوربن وړاندیز وکړ د ډلې سره نقیص پیغامونه ورکړي دي. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو د اکشن بی پورس چې حکومت اوربند اعلان کړ پوی وی اعلامی کې وویل چې غواړي 300 زندانیان خوشی کړي. خود ورسپانه په باور یو ورځ روس تر دې طالبانو د کندوز د لارې په اوږدو پولیسکونو مسافر برم تکړل. بلې امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنال بیا له طالبانو سره د سولې په ارتباط د ماسکو پر کانفرنس لیکنه کړې ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبانو د روسي بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره منلې ده. ورسپانه له غونډې ته باخبرو کسانو په وینا خبر ورکوي چې شایي د امریکا متحده ایالاتونو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه وي ورکړل شوې. وال سټریټ جرنال په ماسکو کې د افغانستان د سفیر په وینا لیکي چې د طالبانو استازو څو ځله له روسي چارواکو سره کتلي دي. عبدالقیوم کوچای زیاتوي چې دا ښه خبره ده چې روسیه له طالبانو غواړي چې د حکومت له استازو سره خبرې وکړي تر څو د افغانستان لانجې ته یو حل لار پیدا شي. ورسپانه وړاندې لیکي چې د اوس لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې. وال سټریټ جرنال د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وینا لیکي چې په روسیه کې به د افغانستان لپاره غونډه د سپتمبر په 14 وشي.
د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب سایټ کې هم اوریدلای شئ. د بریتانیا د بهرنیو چارو نوی وزیر په خپل لمړنۍ مهمه وینا کې په اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې روسیې بندیزونه زیات کړي او په دې برخه کې دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره اوګه په اوګه ودرېږي. امریکا په دې میاشت کې پر روسیې نوی اقتصادي بندیزونه لګولي. اخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ رویټرز ته ویلي که روسیه په اوکراین او سوریه کې له امریکا سره جوړجاړي ته غاړه کېږدي دا به پر روسیې د بندیزونو په لرې کولو غور وکړي. اجملند او نور جزئیات
په واشنگټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د برتانیا د بهرنیو چارو نوی وزیر جرمی هونټ وویل اروپایي ټولنه باید پر روسیې بندیزونه زیات کړي. نو مولي چې د سې شنبه په ورځ وینا کوله په دې کال کې په برتانیا کې د روسیې لخوا د یو بخانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو پیښې ته اشاره وکړه چې د اعصابو په فلجون کې کیمیاوي موادو مسموم شوی و. هوند په اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې باید پر روسیې فشار زیات کړي سو د په وینا د هیواد نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي. جیرمی هوند په خپل سرګندونو کې ویل برتانیا د اروپایي ټولنې په شمول له ټولو متحدانو غواړي چې پر روسیې پراخ بندیزونه ډاډمن کړي او په دې برخه کې امریکا سره اوګه په اوګه ودرېږي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو پاک سلامل کې بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلاوروف ویلي برتانیا غواړي د روسیې په اړه خپل پالیسی په اروپایي ټولنې او د امریکا پر متحده ایالاتونو هم ومني. امریکا د دې میاشتې په پایل کې پر روسیې یو لړ نوي اقتصادي بندیزونه اعلان کړل. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي که چیرې روسیه هغه څه ورکړي چې دا یې ترې په اوکراین او سوریه کې غواړي نو پر دې هیواد به د امریکا د بندیزونو په لرې کولو خبر وکړي. دا مرکه چې پرون خبره شوه د ولسمشر ټرمپ له خولې په کې راغلي زه د بندیزونو د لرې کېدو په اړه غور نه کوم خو که چیرې روسیه داسې څه وکړي چې زموږ په ګټه وي نو بیا پرې غور کوو. ټرمپ ویلي امریکا او روسیه د سوریه او اوکراین په شمول په ډیرو برخو کې له یو بل سره همکاري کولای شي. بلخوا کرملن د ولسمشر ټرمپ د دې سرګندونو چې غواړي مسکو سره همکاري وکړي هرکلی کړی خو ویلي دي چې دوی په دې برخه کې د پخو اقداماتو په تمه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له رویټرز خبري اژانس سره په دې مرکه کې دا هم ویلي چې تیره میاشت په هلسنکی کې له پوتین سره په غونډه کې دواړو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې نه دي کړي خو ولسمشر ټرمپ وایي له پوتین سره په خصوصي لیدنه کې دواړه د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې په ناکراریو غږېدلي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنی منځنۍ څپه او فم سلا شارې پنځه باندې خبرونه کوي اوس هم د دینو عامو خلکو غږونه
ستاسو له پیغامونو
نوم می انجینر لیاقت ده د کونړ ولایت د مرکز اسلام آباد اوسیدونکو يم د نیکمرغه لوی اختر ټول هیوادوالو ته د ازادي راډیو للاري مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر د ځان سره د صلح امن او د وروري پیغام راوړي.
زه سید کمال د کونړ ولایت اوسیدونکو د ازادي راډیو للاري ټول هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې دا اختر زمونږ د سوکالۍ او د امن ذریعہ وګرځي.
حضرت الله مینه ناکم د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکو يم
ټول هیوادوالو ته د ازادۍ راډیو د لارې د اختر د لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه اختر زمونږ د فاره د سولې سمبول وګرځي د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب سایټ کې هم اوریدلی شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرو ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغان چارواکو هغه سرګندونی رد کړي چې ګوندې روسیه غواړي افغانستان کې طالبان د داعش د وسلوالې ډلې په خلاف وکاروي. په دې وروستیو کې روسیې رسنیو په موسکو کې د افغان سفیر عبدالقیوم کوچی له قوله ویلي و روسیه غواړي په افغانستان کې طالب وسلوال د داعش د ډلې پر خلاف وکاروي. افغان چارواکي وایي د موسکو د راتلونکو خبرو اترو په اړه دوی تر اوسه رسمن معلومات نه دي رسیدلي او په اړه یې دریځ نشي اعلانولی. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي وروسته له هغه پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي افغان طالبانو په هغو خبرو کې د روسیې لخوا د ګډون بلنه منلې ده چې ټاکل شوې د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه په موسکو کې وشي. نن چهارشنبه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې خپله دویمه شلاوره لوبه کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ د دې سیالیو لومړنۍ شلاوریزه لوبه د دوشنبه په ورځ د آیرلند په بریډي کې وشوه چې افغانستان د 14 منډو په توپیر وګټله. مایکروسافت شرکت ویلی دی دوی د روسیې لخوا د هکولو هغه نوی هڅې موندلې چې په نومبر میاشت کې د امریکا د کانګرس تر انتخاباتو مخکې د امریکا یو شمېر سیاسي ډلې هدف ګرځولې دي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوږدې مودې شخصي مدافع وکیل منلې چې د انتخاباتي کمپاین د مالی سرغړاوي او نور جرمي تورونه قبول کړي. دا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لپاره یو بل لوی قانوني ګزار ګڼل کیږي. او آذربایجان د جرمني د پارلمان یو غړي البرټ وایلر ته اجازه نه ده ورکړي چې راتلونکي میاشت کې باکو ته د سفر پر مهال د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ملتیا وکړي. دا ځکه چې د جرمني د پارلمان دی غړي د ناګورنو قرباخ لانجمني سیمې ته د آذربایجان له اجازه پرته سفر کړي. خبرونه مواردل د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې بیا هم لوستلی شئ. د کابل پوهنتون په لیلیا کې یو شمېر محصلان وایي د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له امله خپلو کورنیو سره د اختر له لمانځلو بې برخې دي او اختر په لیلیا کې تیروي. د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې دغو محصلانو ته د اختر په ورځو کې ځانګړی پام وکړي. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت وایي دې محصلانو ته به خاص پام اړوي څو د یوازیتوب احساس ونه کړي او د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تیرې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیس پروګرام هم خپور شي.
اختر د مسلمانانو لپاره د خوشحالی او یو بل کره د تاګ را تاګ او مبارکۍ ورځ دي. خو د کابل په هندون په لیلیا کې د ولایتونو یو شمیر محصلان وایي چې د امنیتی اقتصادي او یو شمیر نورو ستونزو له امله خپل کورنۍ سره د اختر لمانځلو بي برخې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي او د کابل په هندون د ژورنالیزم د پهنځي محصل عیسا خان محمدی وایي د نامنۍ له امله د څو کال اختر په لیلیا کې تیروي چې په خبره د حالت ورته سخت او ناهیلي کوونکی دی. دا وای دا چې امنیتی ستونزې ډېرې دي، نشم کولای چې کور ته ولاړ شم، نو ځکه په لیلیا کې پاتې کیږم. په مسافرۍ کې اختر سخت تیریږي ځکه چې له کور او د کورنۍ له غړو لرې ورسره د اختر منځلو له خوشحالۍ او بې برخې یم. خو نوموړی وایي چې له دې ټولو سره سره غواړي تحصیل وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکي وسیم بل هغه محصل دی چې اختر په لیلیا کې تیروي. دی وایي د نامنیو ترڅنګ اقتصادي ستونزو هم په اختر کې کور ته د تګ مخه نیولې ده.
پیسې خاص شي نو همدې په خاطر دومره لږه نه و چې اختر کې کور ته لاړ شو. دویم مشکل امنیت دی. زه خپل هم د ننګرهار د خوږیاړو ولسوالۍ څخه یم چې تاسو ته ښه پته ده چې هغلته د داعش ډېر فعال او حضور دی، نو همدې له امله مې ونه شو کولی چې دغه اختر کور ته لاړ شم.
وسیم وایي چې نږدې د اختر درې واړه ورځې په لیلیا کې تیروي، خو کله کله په کابل کې د میشتو خپل خپلوانو کره هم سر ورښکاره کوي. خو وایي چې په دغسې حالت کې ورته د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول مور او پلار وریادېږي او دا حالت یې ځوروي. د له حکومت غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د تامین په هدف خپل هڅې تیز کړي ترڅو امنیت خوندي او خلک په ډاډه زړه وکولای شي د اختر په خوښیو کې خپل سیمو ته لاړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غوښتنه کوي چې د دغه ډول محصلینو له حالت ځانونه خبر کړي. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
لازمه ده چې د لوړو او مسلکي زده کړو وزارت رهبری دوی پښتنو ور باندې وکړي لیلی تورسی او د دوی د یاشوی باټه کې خاصه توجه وکړي ا دې اقل کڼور سنوي یو کیکو کلچر مهیا کیو
د ایوازي د کابل په هنتون محصلین نه دي چې لغپل کورنۍ لری دلته په لیلیه کې د اختر خوخین منځي بلکې د هیواد د نورو په هنتونونو په لیلیو کې هم محصلین لور تستونز سره مخ دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د وزارت یو پلاوی هر کال د اختر په ورځو کې د هغه محصلینو چې په لیلیه کې ژوند تیروي له حاله ځان خبروي او حتی ولسمشر ځان ته غواړي. د دې وزارت ویان فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در ایام عید وخت کې محصلین
دی وای دختر په ورځو کې چې کوم محصلین خپل کورونو ته نشي تللی دلته ورته د وزارت لوري نورې د خوخی برنامه نیول کیږي. له دوی سره د وزارت پلاوی ګوري د ولسمشر په برنامه کې هم دغه محصلینو ته ځای ورکول کیږي او دوی زیاتره وخت ارګ ته غوښتل کیږي ترڅو له ولسمشر سره وګوري. خاغلی امین وایي چې افغان ولسمشر دغه محصلینو ته ډیری وخت بیلابیل ډالۍ او نقدې پیسې ورکوي او زده کړو ته هڅوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان او د پوهنتون استادان وایي چې دا محصلین د اختر په ورځو کې مینې او تسلیت ته ډیره اړتیا لري. باید د لوړو زده کړو وزارت او نور اړوند بنسټونه دوی ته د خوشحالۍ بیلابیلې وسیلې برابرې کړي. د استاد برهان الدین ربانی د تعلیم او تربیه پوهنتون دروازه پوهنې پوهنځي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې دغه محصلین د خپلو کورنیو لیرې د مایوسۍ له حالت سره مخامخ وي.
رسنۍ کومک وسلو کې دوی سره دوی په ځینو کنسرتونو کې په ځینو محفلونو کې په ځینو خبرونو کې دعوت کې دوی راو غواړي او دوی سره د دوی د زړه خالو کې آتا د دوی د سیمو د ولایتونو کلچر او فرهنګ پوښتنه ترې کوي.
دی وایي دغه محصلین د بیلابیلو ستونزو له امله خپلو کورنیو لیرې دلته په کابل کې د اختر ورځې تیروي. نو باید د لیلی پر ځای د ساتیرۍ ځایونو ته لاړ شي او د اختر ورځې په خوښۍ تیرې کړي ترڅو له یوې خوا له مایوسۍ او یوازې والی خلاص شي او له بلې خوا د اختر ورځې په خوښۍ تیرې شي.
ازادي او اوریدونکي جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني. د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګټه سره وورو. ستاسو پیغامونه چې موږ ته رسیدلي دي یو شمېر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل له چارواکو سره شریک کړل. دا پښتني او شکایتونه د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ځوابوي چې تر ویل لاندې وقفه وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
سیاسه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله زبده زابل ولایت خدای او اوریدون کې شکایت چې راغله د مشتر رسیدل د تاسو ته پلی کوم بیا تاسو د غوی د شکایت مطابق جواب ورکړي.
سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ زخه موږ ولسوالۍ دی سخت وچه ده د دولت څخه ځخه همکارین د سره سره یا د موشتات له خوا او عدالت بندونه جوړ کی او خلکو ته خدمت وکي او دې د خدمت خلک ستاسو چې په زابل مرکز کلات کې دي خلک یې کارت نه پریږي ممانه دي ګرځي نزانه د ډېر سخت وچکلی سره مخامخ و. سلام.
بله سیاسب تاسو دې اوریدم تاسو جواب
او لکه څنګه چې وچکلی وازه نه په زابل بلکې په افغانستان په نورو برخو کې وچکلی د سکاري او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز موږ ته په واشه راکړي وو مرستوي او د ځینو درته د مستاتونه چې ځینو برخو کومکونه کوي د هغوی مرستې همدارنګه د دولت په واکې چې شو هغه دلته راغلي دي او ټول هغه لیستونه موږ جوړ کړي دي او هغلته هم د سروې ټیمونه لیږلي وو دغې ولسوالیو ته میزان ته همدارنګه نورو ته یو چې د چوپان ولسوالۍ پاتې کېږي او دغه تېرو څو میاشتو کې هغلته یو څه جګړه وه نامني زیاته وه نو دغلته هم صرف اغېزې موږ د لیستونه دلته چې هغو کوم مشران دي او خلک دي د هغو په مرسته ویل اغېز نه راغلي او د هغو په مرسته هم لیستونه برابر کړي نو دغه کوم مشکل پیدا شوی د نورو ټولو ولسوالۍ ته خپل ټیمونه تلي دي هغلته سروې کړې ده او څه مرسته چې به موږ په واک لرله هغه هم په مساوي ډول باندې توضیح کړي ده د سټاف او د رجستر وروسته نو د دې کې څوک بیا دا وغوښتل چې سب شي نه یو د موږ نه مرسته ولاو سټاف او هغه موږ هغه حیات او تټکل د هغه په ستار شي د چاغي کې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی همدارنګه د امنیت کمانډانې د ولایتي شورا غړي همدا دغه د ولایت نمائنده د ټول ټول شامل او پاغي اساس باندې په شفاف ډول دوه سب سره د هغه نور سمون دغه مرسته او ذکر او د دیمو په اړه او د هغه بندونو البته او بخې د هغه په اړه مشکې مې ویل چې دلته د مرکز هيئت راغله او هغه تمنګه سروي کړو چې کوم ځای کې د اوبو د ذخیره کولو یا د بند جوړولو هغه فارونه ورکړي پر روان کال کې څنګه ثابت بودی چې بوونی ورشي او دا غینه ورسته کار پی شروع شي.
بله مننه کوم یو بل اوریدونکو وم راوخلو چې دوی څوي.
بله السلام علیکم رحمت چا د زابل ولایت څخه خبرې کوم. زما د په هنه ول زوارت او محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې باید د جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي ځکه چې د کانکور په آزموینه کې یو له ټول جنوبي حوزه څخه د عمره کسانو ستنام نه کړی لکه یو واج چې لنګه هار یا بلخ یا هرات یا د غزنی داسې ولایتو څخه د کابل ته حتی د کابل له خپله زیاتو په ټول جنوبي حوزه کې دغونه ستنام نه درسوي. نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزه تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګه ته باید توجه وسی. زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو نو پوښتنه چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا د قناعت وړ دی کنه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږیږي.
په عمومي کې په زابل کې د ولایتي ادارې همدارنګه د معرف ریاست په نوې رهبري کې هم راغلی او نوی رئیس څو میاشتو رئیسې کار کوي. زموږ زیات توجه په معرف باندې ده لکه څنګه چې مرکز هم زیات فوکس په دې باندې دی چې باید تعلیم ته زیات توجه وشي، اولته زمینې برابرې شي او څه امکانات چې وو هغه موږ د جناب معاون صاحب مرکز سفر کړی و چې اوس سرپرست سواري دی، اولته د وزارت د رهبرۍ سره لیدلي و او څه څه چې موږ په کار وغه ورته ورکړي. موږ هم قومي مشران او خلک چې راځي اول خو الحمدلله اوس خپله دوی غوښتنه کوي هغه سیمو کې چې لکه شمال زین او بهار تر اوسه پورې اول سیم نو او د اول سیم استاد نه درلود، الحمدلله هلته اوس مکتبونه شروع شوي دي، فعال شوي دي. البته د قومي مشرانو دلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا د غړو او دلته قومي مشرانو په مټ باندې هلته موږ سیمپونه شروع کړي دي او ښوونځي شروع شو هلته. البته ورو ورو به سره مخکې ځو، هغه زمینه د تعمیر او نور شیان په نظر کې ورشي هغه به ورو ورو کوو. او د کانکور کې الحمدلله دا ځل زابل نه 201 نفره د لوړو زده کړو مختلفو برخو ته کامیاب شوي دي او پر راتلونکي کال کې به دوی په شمول شو درسونه به خپل شروع کړي چې دا موږ 300 نفره د ټول زابل په سطح څکالي کانکور د امتحان ورکړو او 201 نفره غیر نه د 250 د 350 نه زیات وو څه کم 300 نفر وو چې امتحان ورکړو خو هغه دقیقه غیر ما سره ځین کې اوس نه ده پاتې. او 201 نفر په شاوخوا کې موږ کامیابان لرو چې دا بیشي د کناس و د موږ هغه څه کم فارغین چې موږ لرو د درسم سیم نه او څو کامیاب شوي دي. نو دا د دوی کوښښ او د زیار هڅه هغه وه نتیجه وه چې دوی په 201 نفره د 300 نفرونه کامیابي
په دې کسانو کې د 201 چې تاسو په دې کې انجونې هم شته که یوازې هلکان؟
او الحمدلله دوی کې انجونې هم شته، فارغ انجونې چې دي چې امتحان ورکړي هغوی هم پکې شامل دي. خو البته هغه بیل هغه
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو ته به ورسو چې دی د پارکونو څخه شکایت لري، د پارکونو د نشتوالي څخه.
سلام علیکم، زه محمد فضیل زابلی د زابل ولایت څخه خبر کوم. ورور زما په ولایت کې چې کوم پارکونه دي، پارکونه خونسته خو دوه پارک دي، دا پارکونه جوړ دي خو ساره نه کېږي. پارک جوړ شي بیا ساره نه کېږي، کوم مزدور څوک نه ورته درېږي، نو هغه بیرته وکړي نالان شان چې کوم یې دا وځي پارک سره خراب شي. نو زابلیان کوم داسې د منظرې ځای لا نه لري چې د جمعې په ورځ وروځي. یو دانه پارک دی کاري اوس کال تقریبا 8 کال کېږي چې کاري په نیمای باندې پاتې دی. زما ورور د شاروادي د مدیر سره دا غوښتنه چې باید پارک جوړ شي، بیا روزنه باید وشي، مزدور ته ودرول شي. غوښتنه مې وله. السلام علیکم.
بله سیال صاحب، د دې پوښتنه مو واورېده.
د منګه شروالۍ کې یو سیستم دي چې منګه منو د منګه دوا شروالان په ډیر لګلګ وخت کې دند پر خدایو خو بتاسې د رسنیو نه هم خبر شي چې هغه په لاره ما غسي دي چې ورک شو. وتخصید فساد کړه او به ولایتي ادارې د کوشش کوو چې د راکین کې د فساد پښتنه تینو کړ سرنوالي چې معرفي چې هغه وتخصید هم د شروالي او دغه ادارې اند چې ګډ وډه راته پرې خو د نو اوس امتحان ته سلې د شروال براشي دغه خو فعلاً د فارم دغه چې کړي د پارکونو په ارتباط باندې دغه دوه پارک چې دي دا اوس هم غواړو د تیر اداري مجلس کې مونږ خبرې په دې باندې وکړي چې دا یو چاته په ټیکا باندې ورکو ترڅو هغه د دې پارک نه په استفادې سره د